چبریم سلامونه دا ساتي رادو د دې سات مهم خبرونه د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خونه اساس زلمی خلیلزاد سرګندوی چې له چارو سره یو شمېر آشنا خلکو ورته ویل دي دوی اندیشنه لري چې پاکستان شاید افغان کډوالو د سولې په لړ کې داعش ترهګر د افغانستان لور ته انتقال کړي. شاغلی خلیلزاد تیر شپه په خپل اکسپانه کې ولیکل چې دوی هم ورته اندیشنه لري. شاغلی خلیلزاد د هغو کسانو نوم نه دی اخیستی چې دوی وایي له ده سره یې خبرې کړي دي. پاکستاني چارواکو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان حکومت د روانې اپریل میاشتې له پیله له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزي په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی نن پاکستان ته ځي. د طالبانو دا پلاوی به د درې ورځني سفر په ترڅ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو پر ستونزو له پاکستاني لوري سره خبرې وکړي. له دې سفر سره په یو وخت راپورونو له مخې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو هیئت نن په یو ورځني سفر کابل ته تللی دی. پاکستان د خپلې خاورې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی چې ای سی سی یا د افغان تابعیت کارتونه لري او د دوی په وینا هغه کډوال هم باسي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اسلام آباد ویلي دی چې روان کال به د دریو مرحلو په ترڅ کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال له خپلې خاورې وباسي. نن د سهار 5:00 او 3:30 د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د زلزلې ټکانونه خلکو احساس کړل. د یو شمېر نړیوالو جیولوجي سروې مرکزونو په باور دا زلزله د ریختر په کچه 5.9 درجې وه. د دې زلزلې مرکز د کابل په شمال ختیځ کې نږدې 200 کیلومتره لري په بدخشان کې د هندوکش په غرونو کې وو. تر اوسه د دې زلزلې له امله د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د امریکا متحده ایالاتونو د هنګری د سر اعظم ویکتور اوربان د کابینې پر مشر انتال روګان د فساد خپلوي پالنې په تور لګېدلې بندیزونه لرې کړل. د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت پرون په بیان کې چې د دې وزارت پر وې پاڼه خپور شوی دی له بندیزونو څخه د روګان د نوم د لرې کېدو خبر ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ټامي بروس وویل د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د سیشن بی پورس د هنګری بهرنیو چارو وزیر پیټر سیجارتو له دې پریکړې خبر کړ او څرګنده یې کړه چې د اوږدې مودې په مخه دا ډول بندیز د واشنگتن د بهرني سیاست له ګټو سره په ټکر کې دی. اوربان په اروپا کې د ولسمشر ټرمپ له سختو ملاتړو څخه دی. د منځني ختیځ د چارو لپاره د امریکا ځانګړی استازی او له ایران سره د خبرو اترو لپاره د امریکا د پلاوی مشر سټیف ویتکوف ویلي دي چې ایران باید د یورانیم لغنی کولو او اټومي فعالیتونو لاس واخلي. سټیف ویتکوف دا خبره پرون وکړه. ټاکل شوې ده چې د ویتکوف په مشرۍ له ایراني پلاوی سره د شنبې په ورځ د خبرو دوهم پړاو پیل شي. د لومړي پړاو خبري چې تیره شنبې د عمان په مرکز مسقط کې ترسره شوې دواړو لوریو رغنده او مثبت وبللې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلاوی احترامات مکبل کی قدر منو کول لیس کون کو زبرش ناغم خار یوزر به هم تاسو ټول ته د زړه لکم اشاره خاص ما یم د ولسم ټولګي جغرافیه منسمون دوی بلسته هلا د تاسو ټول قدر من زکون کی برتر او غجر او صحت مند او سری او د صحت جمع بم پتنوی درنو زکون کو د سیس مرست تاسو د نو رز لوست یو ولسم دوست نو تاسو ټول قدر من زکون کو صحه هلا من د ما چی د لوست په پښو شو کی به له خپل زړه سره خپل کتاب کتابچا او کلمه نو ورې تر سو کول سی د نو رز د لوست مهم نکات په خپل چوکی لزانان سره نوکې کولای شي کوم کوز مرسته سو د نن ورځې دویم لوست موضوع د مالداری او د هغې اقتصادي ارزش اړوند کتاب صفحه له ډیر لسمینه پیل به تر شلمې سپېپري هم چې نن قدر منو کولای شي کوم کوز مرسته سو د نن ورځې درسي هتاب هم هغه موضوع کاني چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو عبارت دی له لومړی مالداری او د هغې اقتصادي ارزش دویم د مالداری لاري چاري درې مخشي شوی دا هغه درې مهم موضوع کاني دي چې نن ورځ به مرسته سو پلوست کول ولو په حق له به بشپړ معلومات تر لاسه کړو نو تاسو د ټولو ګلالۍ زده کوونکو د پراته وچو او د کټ په هیله خو زه زده کوونکو د لوست په پښتو کې لومړی مجاوته سمالداري او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند معلومات ول. لکه څنګه چې په تیر لوست کې مجاوته سو د کرنی او د هغې اقتصادي ارزښت په هکله، د کرنې لارو چارو، د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنیزو مهمو کرنیزو حاصلاتو تولیداتو، او د دې ترڅنګ د افغانستان د کرنې جغرافیې ویش په هکله مو معلومات ولوسته. نن ورځ موږ او تاسو د مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت، د مالداري لارې چارې، او د دې ترڅنګ به موږ او تاسو د وحشي حیواناتو په هکله معلومات ترلاسه کړو. چې د لوست په پښه بو کې مې تاسو ټول کډر منځ کونکو لپاره یو سوال چمتو کړی دی. دا سوال به تاسو هم دا اوس په خپل ذهن څخه ځواب ورکړئ، او کله چې تاسو لوست پای ته ورسېږي یو ځل بیا هم دا سوال ته ځواب ورکړئ. سوال تکراروم، درنه ځکونکو، زموږ په هیواد کې د سروي روزنه په څه ډول سره پر مخ وړل کیږي؟ یعنی سروي یا هم د حیواناتو روزنه په څه ډول سره سرته رسول کیږي؟ رازم موسم درنه ځکونکو لوست پر لور باندې، دا چې موږ او تاسو ټول په هیجو مالداري یا هم د سروي روزنه په افغانستان کې یو لرغونی دود یا هم کلتور له جملې څخه شمېر کیږي چې په دودیزه توګه سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې رواج لري. کله چې د سروي یو ښکار کول مخ پر بندیدوس ولا، یعنی مخ پر کمش باندې راغله، مخ کې په خو وختونه کې چې ودرنه ځکونکو سروي بشکار کېدلې، د هغوی ښکارولو څخه کله چې به ښکار کړو وسته به د خوراکي توکو په توګه ترې استفاده کوله، نو دا یو ډول ناوړه عمل و چې دا به سرته رسول کېده، او دغه لامل څخه بس سروي لمیزه څخه تللی او ورستر بلی به دوی کمیدلی. خو کله چې دغه بندیزونه ولګېدل، نو په دغه وخت کې خلکو یوازې د سروي روزلو ته د هغوی په روزنه باندې ځانونه مصروف کړل، او نوی ژوند یې ځانو ته غوره کړی، او زیات شمېر خلک د سروي په روزنه باندې بوخت سپله چې د هغه څخه وخت څخه وروسته بیا په پیړیو پیړیو باندې کسان په دغه سروي په روزنه باندې لاس پورې کړل، او د سروي د روزلو سره یې دی وکولای سپی چې د خپل ژوند ورځنۍ اړتیاوې د دې لارې څخه پوره کړي. موږ ویلی سو درنه زده کوونکو چې مالداري او سروي روزنه یو له مهمو دودیزو عناناتو له جملو څخه د زموږ په هیواد کې چې په افغانستان کې په سلو کې اتیا شاوخوا خلک د سروي په روزنه باندې بوختي، او همدغه د ژوند اړتیاوې له دې څخه پوره کوي. دا چې موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې زموږ زیات شمېر انسانان چې په کرنه باندې بوخت دي، نو هغه کسان چې کرنه کوي د کرنې ترڅنګ دوی د څارویو یا هم حیواناتو په روزنه باندې هم بوخت دي، او دوی د خپل ژوند ورځنیزي اړتیاوې په دې باندې پوره کوي. نو موږ ویلی سو چې درنه زده کوونکو، سربیره پر دې چې زموږ یو شمېر خلک په تیر بیا چې هغه کسان چې په صحراګانو او دشتو کې ژوند کوي، نو هغوی ټول د دغه حیواناتو روزنه کوي، او دغه کسان بیا هم چې نن د دې څنګه کوچان بیا په بشپړ توګه سره د سروي ساتنه کوي، او د هغوی په ساتنه باندې بوخت دي چې همدغه د ژوند اړتیاوې دي د دغه سروي او د لارې څخه پر کوي. څومره چې موږ او تاسو د دې په باره کې څېړنه وکړو، نو په زیاته کچه سره مالداري د کوچانو درد ده. همدارنګه درنو زده کوونکو، مالداري او د هغې اقتصادي ارزښت چې دی زموږ په هیواد کې ستر اقتصادي ارزښت لري، ځکه د حیواناتو د روزنې او مالداري ارزښت چې دی په دې کې زموږ هیواد په اقتصاد په پراختیا کې ستر اغیزه راوړلې ده، چې سروي د تولیداتو ارزښت د ملي ناخالصو عایداتو په سلو کې وسخه تر لسو پورې برخه جوړه کړې ده، چې دا زموږ راستاسو یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کیږي. سربیره پر دې بیا خلک د سرویو څخه د کار ځواک او تولید بارونو په وړلو کې، د پوستکو په ترلاسه کولو کې، د وړیو او نورو حاصلاتو په ترسره کولو کې هم ګټه اخلي. د سرویو یو شمېر محصولات چې دي درنه زده کوونکو، لکه وړي، د پسو او د غواګانو پوستکي، کرکول، او هم چنان کلمی چې دي د خپلې بیې له پلوه څخه د هیواد د صادراتو په سلو کې د لسو څخه تر شلو برخه جوړه کړې ده، او د دې ترڅنګ بیا د غالیو صادرات چې د وړیو صنایع د پوستین باب دي، او د پوستکي صنایع هم په افغانستان کې د صادراتو کې د پام وړ رول لوبول دي، چې لدی عمل څخه زموږ د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لري، او لدی پرته په هیواد کې د ځینو نور شمېر اړتیاو د پر کولو لپاره لکه غوښه او شیدې یو اندازه په کال کې د هر وګړي لپاره په ترتیب سره له 1.5 څخه تر 8 کیلوګرامو اټکل سوي دي، چې د له کورنۍ سرچینې چمتو کړې دي او په دغه کې ستر اهمیت لري. او د دې اهم چنان د یادولو وړ بل خبره چې د درنو ځکونکو سرویش کلونو جګړو او وچوالي مالدارانو د سروې د ساتنې ته هم ځان اړول و چې د دې پر اساس باندې بیا په ځینو ځایونو کې جلاوالي مېسره للی او د اوبو کمښت مېسره للی. په همدې خاطر سره د سروې په کې ځینې ناروغیانې رامنځته شولې چې دغه ناروغي د سروې د مړینې لامل وګرځېدله او افغانستان په اقتصاد کې ستر بدلون راوسته. د دې تر څنګ کلرمنو زده کوونکو د کورنیو سروي ډولونه او د هغوی جغرافیوي ویش لولو چې د کورنیو سروي یا هم حیوانات څه ډول حیوانات یا څنګه جغرافیوي ویش لري، هغه کورنی سروي چې بزګران او مالداران یې ساتنه کوي د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو غواګانې شاملې دي، پسونه دي، وزې دي، خره، اوښان، آس، کچری او داسې نور چرګان دي، کوترې دي. دغه ټول هغه حیوانات دي چې په کورونو کې روزل کیږي او دوی د کورونو کې روزنه ورکول سوی دی چې د اخلي حیواناتو نوم هم ورکول سوی دی. تر ټولو زیات چې بيدې درنه ځکون کو چې د دې څخه ګټه اخیستل کیږي هغه دوه حیواناتو کې د کورکول پسونه دي چې په عادي پسونه کې د هیواد په اقتصاد کې غوړ ارزښت لري او د سروي د محصولاتو په صدرولو کې برخه اخیسته ده. او دغه چې دی یو له مهمو اقتصادي لرونکو برخو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د کارکور پسونه چې دی یوازې په شمالي ولایتونو کې لکه بدخشان څخه تر هراته پورې پراختیا موندلې ده او په دغه برخو کې پیدا کیږي. د دې تر څنګ که درمون زده کوونکو الف برخه چې ده هغه په خپل مجاب تاسو وایو چې ځینې نورې دودیزې طریقې لارې چارې شته چې سروي پکښې کې روزل کیږي چې د دغو له عمله څخه هم مجاب تاسو په ځینو ولایتونو کې په ځینو برخو کې دغه غواګانې پسونه خره او اسونه او غوښان روزل کیږي چې د هغوی د شیدو غوړیو او همدارنګه د دې تر څنګ د کوچیو او مستو او شلومبو څخه ګټه اخیستل کیږي او دغه مالداري شي د زمر په ګران هېواد افغانستان کې په دودیزه یا هم انا نوی او کلتوري طریقه سره سره رسول کیږي چې زیات کسان په دې باندې بوختي چې کوچی مالداران هم دغه دنده سره ترسمي. تدې تر څنګه در منځ د کون کو نن رزلوست کې موږ او تاسو کرنه یا هم مالداري په حق له موږ او تاسو معلومات لاسته راوړي دي، خو په دې برخه کې موږ او تاسو عصري او پرمختللي طریقه سره دغه په باره کې لولو چې په عصري او پرمختللي باندې سره دغه مالداري څنګه سرته رسول کیږي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې باندې وپوهیدلو چې مالداري زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په دودیز او عنعنوي باندې سره سرته رسول کیږي، نو په افغانستان کې په عصري او په نوي ډول سره د سروي روزنه په تکثري توګه سره په 1412 هجري لمریز کال کې پیل شول. کله چې په 1412 هجري لمریز کال کې کله دغه عصري باندې سره د حیواناتو روزنه پیل بلنه، نو بیا ورسته د هغه څخه په 1415 هجری لمریز کال کې د لومړي ځل لپاره په کابل شهر کې د ناروغو سروي د لپاره هم د ناروغو حیواناتو لپاره د دربننن لپاره یو حیواني کلینیک جوړ شو چې دغه کلینیک یو موخه یوازې دا و تر څو دی وکول سي د حیواناتو رول ساتنه وکړي او په چیرې بیا د دوی مهم موخه چې هغه په خپل د عسکري کټاعت او اسونه او یو شمیر نور مراجعینو د سرنو درمننه و یا هم د سروي درمننه او د هغه علاج کول و چې د هغه څخه ورسته په 1320 هجری لمریز کال کې په بدخشان کې چې هغه وخت قطغین په ولایت کې یو ډول د غواګانو وژن کې ناروغي مېستره لاله چې د دې وژن کې ناروغي له عمله څخه زیات شمیر غواګانې مریض ولې یا هم مېز څخه ولاړل چې ورسته بیا دغه د پاملرنې لپاره په 1415 هجری مریض کال پورې دغه ناروغي دوام وکړ. نو بیا نه کلینیکونه نور هم جوړ شول چې د 1415 هجری مریض کال کې یې شمیر پاروستل ورسو او په اوسنی وخت کې بیا په هیواد کې د وټنری عواملو په هنجیو لپاره یو شمیر زیات شوی دی چې د حیواني کلینیکونو د جوړولو ته مهمه پاملرنه کوي او دغه پرسنلونه یوازې د حیواناتو د صحت په برخه کې کار کوي. د دې ترڅنګ درمن او ګلالي زده کوونکو د عصري مالداری د سرویو د محصولاتو د زیات مهم ټکي چې موږ او تاسو باید په نظر کې ونیسو چې هغه مهم دي چې باید موږ او تاسو په نظر کې ونیسو چې عصري مالداری موږ او تاسو سره ترسو نو کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو زده اوسئ د هغو جملو څخه لمرنۍ چې د پرا اندازې واښه چمتو کول دي یعنی موږ او تاسو باید خپل حیوانات ته پرا اندازې سره واښه یې هم مشپشتي ورته وساتو او هم چې د دې ترڅنګ د سرویو یو خوراک باید شپاملرنه ورته ووسی کوم ډول خوراک یعنی په ورځ کې باید درې سلور زلې دي ته خوړه برابر سي او هم چې نن د دې تر څنګه حیواني ناروغي په وړاندې باید موږ تاسو د خپل سروي یو یا هم خپل حیوانات څخه ساتنه وکړو کوم ناروغي سره چې دی مخامخ کیږي باید نږدې حیواني کلینیک ته بوزو او د دې تر څنګه د زراعتي اصلاح شو نسلونو تزوید باید ډیرښت ووسی یعنی تزوید باید د دې ترمنځ ووسی رنگ رنگ حیوانات باید مستر اورل سي او هم چې نن د حیواني کلینیکونو او فارمانونو تاسیس باید په زیاته توګه سره زیات کړو او منظمي ادارې او غوره منیجمنت باید موږ تاسو ورته ولرو کچیر موږ غواړو چې حیوانات وروزو نو باید حیوانات د روزنې لپاره منظمه اداره ولرو منظم ځای یعنی فارم باید ورته ولرو ترڅو وکولای شو حیوانات په سم توګه سره په دې ځای کې ورسو هم چې نن د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د لوس راتلونکو برخې تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو وحشي حیوانات یا هم وحشي ژوي وپیژنو وحشي ژوي چې له نامه څخه معلومی شي چې ژوي د چاپریال یو مهم او ارزښتمند برخه ده چې په دې توګه په طبیعي او بیارغونه باندې ژوره اغیزه لري چې په طبیعت کې په زیاته کچه سره ژوي زموږ په چاپریال کې پیدا کیږي چې دغه ژوي په ځنګلونو او سرځایونو سیمولرونکو ځایونو کې ژوند کوي دغه ژوي چې دې درنه ځکون کوز مرسته سو د ژوند یو له مهمو برخو له جملو څخه شمیرې کیږي چې په زیاته برخو کې ترې ګټه اخیستل کیږي موږ ویلې سو چې وحشي ژوي هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانانو ته zarar رسوي یعنی انسانان ته zarar سیویل لکه مار لړم فرانس مری دا ټول وحشي ژوند ویل کیږي چې انسانان ته zarar رسوي نو د افغانستان د طبيعي جوړش چې ډیره پراخه ساحه یې غرونه نیولې ده په تیر بیا د هندوکش لړې چې دی لوري لړې چې نو جووري او شګرینې لمنې لړې چې په دغه لمنې کې یې ژوند د پاره زمکه چمتو سوی د چې جغرافي ارزښت لرلن به هازه څخه په دغه ساحو کې ژوند یې هم وحشي ژوند کولای شي چې د زوحیتین او سشندون کې لکه سرمشکي سمسارا چونګاش مار او نور په افغانستان کې واز مار او ویش دوله پیژند سوی دی او و دوله یې زهري دي چې دوه دوله یې کوبرا او پنځه دوله یې په افین ماران دي نو د دې تر څنګ تیلرون کې ژوند هم ستا چې یو سرشل دوله یې په افغانستان کې پیژند سوی دی خو له بده مرغه خزر شمیری اوس د منځ څخه تللی دي چې موږ تاسو وپیژندل چې ژوي انسان ته zarar رسوي نو درنو ځکه کو تر دې د پر موږ تاسو د ژوند په حق معلومات لاسته راوړل وس هم د کورنۍ دند پر لور باندې راځو تاسو کورنۍ دند درې سوالونه دي چې هر سوال ته په مطابق ځواب ورکړي لومړنی سوال مالداری او د هغې اقتصادي ارزښت څه ته ویل کیږي دویم سوال وحشي ژوي کوم ډول حیوانات ته ویل کیږي دریم سوال مالداری او عصري پرمختللې طریقه تشریح کړئ نور نو قدر مونږ ځکه کو زموږ تاسو نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پاتې ورسې دي شو وخت اعلی په مان
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلا و احترامات می قبول کی قدر من او غلالی زکون کو زبرشنا غو فاری وزر به هم تاسو ټول تشرق واس په ما د ول سم ټول کی جغرافیه مس من بهم لوستا هلا د شتا ټول قدر من او غلالی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سر یو د صحت جامه مون پتن می تر نو زکون کو د چیز ملستا سو د جغرافیه مس من بهم لوستی نو هلا د چیر تیر ورز لوستر بم په پراو در د کیک تور سره د کړو سی چا نیو لوستا امره کی ولری تر نو زکون کو مخ له دین چیز د تاسو د نن ورز نو لوست پیل کان تاسو ټول فر زکون کی باید خپل زنا خپل د ول سم ټولګي جغرافي مضمون کتاب شاو کلمه نه ولري تر څو وکول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لسانو سره نوٹ کړئ خوشحال لالی زکان کوز مرستا سو دنن مزید دویم لوست موضوعانی چنن رز بمرتا سو پلوست کور باندې بحث بلرو عبارت دیله لمړی شمالی ختیځ سرحدونه دویم ویدی سرحدونه دریم ختیځ او جنوبی سرحدونه یعنی نن رز بمرتا سو مردکنان هیوا افغانستان شمالی ختیځ سرحدونه په حق له ویدیز سرحدونه او هم چنن ختیځ او جنوبی سرحدونه په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو هله د چتا سټور کدر من زکون کې د لوستر پیپر رسره ماته وکړي او یو څه زده کړي خوز د کونکو د لوست پهل په شبو کې لمړی مرتا سو د از موږ د ګران هیواد افغانستان له شمالي ختیځ سرحدونو په حق له معلومات لاسترو دغه څنګه چې موږ د تاسو ټول په هیجو موږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د آسیا په ځړي کې موقعیت لري او یو غرنی هیواد دی کبو یو پر درې برخې غرونه نیولې ده نو موږ ویل سو موږ ګران هیواد افغانستان زیات شمیر سرحدي کرښې لري چې د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې موجود دي چې دغه دوه سرحدي کرښو کې درنو زده کوونکو لمرنی کرښه چې ده د پامیر سرحدي کرښه ده چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد په توګه سره پیژندل شوی دی چې د افغانستان او چین ترمنځ په ترمنځ سرحدي پولې په نښه کړې دي دا کښ چې د درنوزده کونکو د پامیر او وهان وړ سفه چې د پدیغه کښ کې موقعیت لري چې دغه د پامیر او وهان وړ سفه د سمندر لسنې څخه 8000 متره لوړ وایل لري چې د دغه کښ په واسطه سره درنوزده کونکو د سند سند د امو سند د سانګو ترمنځ یو بیرون کې برخه جوړه شوې ده یا هم بیرون کې ساحه ده دا د واړې سندونه چې د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه یې هم منبع اخلي چې له همدې بل څخه د پامیر لوړ سطح د نړۍ د بام په نامه سره شهرت موندلې دي همدارنګه درنوزده کوونکو د سره افغان ساحه چې د هغه وخت د تزراری روسیې د چین او برتنوي هند ترمنس پرته و چې په دغه ساحه کې د سرحدونو تثبیت لدیر مودې څخه تر به حاصل اندي و چې بل اخره په 1902 څخه تر 1908 میلادي کلونو ترمنس د افغانستان شمالي سرحدونو تثبیت سولې هم په رسمیت سره و پیژندل او په جنډا سپال چې دغه شمالي سرحدونه په حق له هم خبرې تر سره سپلې خو څنګه چې دغه د امو سین سرچینه سرګند نه و معلومه نه پدی وخت کې دغه ستونزه مې سرغل لزکه ځینې کسانو په دغه وخت کې فکر کوي چې دغه د امو سین چې دی په خپل د زرکول چې هله څخه سرچینه اخلي خو ځینې کسانو به دا فکر یې هم پدی ان سره و چې د امو سین د چکمتین له جهیل څخه سرچینه اخلي چې له همدې عمل څخه په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمیت سره جندلې ضروری وګڼل شو تر څو باید افغانستان دغه سرحدي پولې وټاکل شي نو په دغه وخت کې کډر مونږ زده کوونکو د افغانستان موقعیت په نړۍ کې او هم چې نن د دې تر څنګ په د افغانستان د امیر عبدالرحمن د دورې په ورستي کلونه کې چې هغه وخت 1915 میلادي کال و چې دغه کال په خپل د 1903 مریض کال سره سمون خري نو د درې لوی هیوادونو ترمنځ استاد راوبلل سپله چې د افغانستان څخه یو په خپل غلام مهل الدین خان و چې په هغه وخت کې د کتخان او د بدخشان د ولایتونو حکمران و د دې تر څنګ بل شخص و چې د مجرل جور لو په نام سره یې جديد انګلستان حیات مشر هم و چې په مذاکرات کې د مشر په توګه سره وظیفه په غاړه درلود نو د کوچنی او لوی پامیر په سیمه کې مذاکرات پیل کړل دغه مذاکرات چې ودرنو د کونکو کاوو نه میاشتې ورده سول یعنی دغه خبرې چې دې سره کولې دغه سرحدي کرښه ټاکل کېدلې نه میاشتې په جریان کې دغه سرحدي کرښه د پامیر سرحد په ختیځ کې د هند تر سرحد پورې د ختیځ د افغانستان او د تزراری روسیې ترمنځ وټاکل شو او هم چې نن د دې تر څنګ د انګلستان زینی سیاست مدارانو د خپل لاندې شو ساحو او د تزاري روسیې ترمنځ دی وی هېلې ساحه سره چې ډېر ځاتې مینې درلودله د پامیر او وهان په ساحه کې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو بل سره نشته وینو د دې لپاره یې چې هغه ترمنځ یو هېلې ساحه راشي نو وهان یې به پښتني څخه افغانستان ته ورکړل چې افغانستان د افغانستان لپاره د تحفې په غونډه سره ورکړي او په دغه وخت کې د پامیر سرحدي کښه د زرکول له جهیل څخه ختیځ په نه ختیځ څخه په ختیځ کې د یولې درې پورې اوږده سوله چې د روسیې دولت په 1898 میلادي کال کې د مارچ په میاشت کې دغه کښه ومنله او فدې ډول سره وهان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې څخه ورکول شو نو دا و درنو ځکه کوم چې په افغانستان کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدي کښه ټاکل شوی وي چې دغه سرحدي کښه په خپل د پامیر سرحدي کښه په نامه سره یې هم چې نن درنوزده کونکو د لوس پراتون کې برخه کې مجاوتاسو ختیځ او جنوبي سرحدونه پیژنوز مردکران هیواد افغانستان ده دغه د افغانستان ختیز او جنوبی سرحدونه چې دی درنوز د کونکو د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه د محمد زیان او د واکمنۍ تر لومړي وخت پورې په ختیز او جنوب کې تر کشمیر، لاهور، پنجاب، پېښور، اسماعیل خان دری پوری، ان تر غازی خان دری پوری، تر شکاپور، سند، ملتان او په پا پاکی د غرب سرمندرګي د عرب کوم سمندرګي چې دی دغه د عرب تر سمندرګي پورې پراخ ساحه و. خو کله چې په هغه وخت کې د سدوزیو قبیلو او هم چې د محمدزیو قبیلو یا هم د دوغو دواړو ورونو ترمنځ خپلمنځي نفاق منځته راغلل، دغه سدوزیانو او محمدزیانو ترمنځ سیالي منځته راغلل، نو په دغه وخت کې انګلیسانو د دې د خپلمنځي نفاق څخه استفاده واخیستله. د دې په ګټې اخیستنې سره انګلستان ته د افغانستان ځینې سیمې تر ولکې لاندې راغلل، د افغانستان ځینې سیمې اشغال کړل. چې انګلستانیانو زیاته قوه چې ودرنځ کوونکو په هغه وخت کې په 1903 میلادي کال کې د افغانستان پر لور باندې راولېږل شوله، او په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ته یو یاداشت واستوي چې د جنرال رابلات سیاسي هیئت د یو عسکري پریکې په جنرال کې د کوم جنرال چې وو دی ته داسې یو یاداشت واستوي چې دی باید په جلال آباد کې د یو جنرال په توګه سره ومني. نو په دغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان ډېر زیات په قهر سو. کله چې دغه پر یاداشت واورېدی، یعنی دی چې دغه کوم خاطر تر استولې وو، نو په دغه وخت کې فوراً امیر عبدالرحمن خان دغه پریکړه وکړله، خپل ټول زر کسیزو عسکرو ته یې د تیارسي امر ورکړي او ټولو ته یې وویل چې باید جهاد وکړي، یعنی د جهاد اعلان اراده یې وکړه. خو کله چې انګلستانانو دغه مقامات ولیدله او دی په دې باندې پوسټ ولر چې امیر عبدالرحمن خان د دې پر وړاندې باندې جدي اقدام پورته کړی دی، نو خپل پریکړه څخه لاس واخیستله او کانیش ولر چې خپل 15 کسیز اساسي هایته د مارتیمر ډیورن په مشرۍ کابل ته واستوي. نو په دې وخت کې کله چې دی ډیورن ته واستوي، نو په دې وخت کې د افغانستان کې امیر عبدالرحمن خان د خپل دولتي امریکانو له مشرۍ پرته چې هولستان مانی کې تړون لاسلیک کړل او لوی تاریخي مسؤلیت په غاړه باندې واخیست، چې په هغه وخت کې درنو زده کوونکو دغه د ډیورن کومه پریکړه چې امیر عبدالرحمن خان وکړله یو ډیره لویه پریکړه وه، چې ان تر نن ورځې پورې په سیاسي لحاظ سره هم یو غټه پریکړه ګڼل کیږي او تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو لخوا څخه نه ده منل شوې. دغه ډیورن چې کله کابل ته راغلی، نو د ډیورن د تړون کې په دې موده کې مخکې انګلستانانو لخوا څخه ترتیب شوی و. خو کله چې امیر عبدالرحمن خان ته وړاندې شو، نو په دغه وخت کې 1903 میلادي کال و چې د نومبر 22مه نیټه وه، چې دغه کال په خپله د 1411 هجري قمري کال سره سمون خوري چې د جماد الاول د 2مې نیټې سره سمون لري. نو امیر عبدالرحمن خان د خپلې دولتي امریکانو له مشرۍ پرته څخه دغه تړون لاسلیک کړه، چې د دې تړون د لاسلیک او څخه وروسته په پای کې د ډیورن سرحدي کرښې د واخان او پامیر د غره او د وهیجر توکل او سویل ختیځ د کلیک او توکل څخه د ملک سیاکو تر غره پورې د هیواد په جنوب لویدیځه زاویه کې وټاکل شولې، چې چمن، پښین، وزیرستان، کرما، پاړه چنار، اپریدی، باجوړ او همشنان سوات او چترل د افغانستان له خاورې څخه جدا شول او هغه وخت برتانوي هند پر وټړل شول، چې دا یو ډیر ستر پریکړه و. نو درنو ځکون خو همشنان د کسان چې موږ تاسو په هیجو زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزي حکومت له لحاظ څخه یا هم د انګریزي حکومت له طرف څخه ډیر زیات زپول سوې دي. سو زل زمر ګران هیواد افغانستان د انګریزانو د حکومت پر وړاندې بنستر جګړې سرته سوولې دي، چې بل اخر افغانستان په نړۍ کې یو له هیوادونو له جملو څخه وو چې په لومړي ځل باندې خپل خپلواکي په 1999 میلادي کال کې لاسته راوړل، او وروسته د هغه څخه نور هیوادونه هم د خپلواکۍ په اخیستلو باندې لاس پورې کړل. کله چې د افغانستان دغه مقاومت ولیدل، نو نور هیوادونه هم جرأت وکړ تر څو خپل خپلواکي واخلي. نو موږ ویلی شو چې کله افغانستان په 1999 میلادي کال څخه وروسته خپل خپلواکي واخیستنه، نو د ډیورن د سرحد مسله هم نسبه حال، ځکه بیا هم دغه یو غټه مسله وه. هم چې د دې ترڅنګ په 1998 میلادي کال کې چې کله پاکستان جوړ شو، نو دغه موضوع بیا هم نسبه حال شو. ان تر نن ورځې پورې د ډیورن پر کرښه باندې مذاکرات روان دي، ان تر نن ورځې پورې د افغانستان خلک د ډیورن کرښه نه مني. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان ختیز او جنوبي سرحدونه وپیژندل. وسندلو سرتونکو برخې تر ازو چې په دې برخې کې به موږ تاسو زموږ د ګران هیواد لویدیځ سرحدونو په حق معلومات لاسته راوړو. خوشو قدر منو زر قول کول ویدی سرحدونه از مجد هیوات پا لویدیس کی دا افغانستان او ایران ترمینز دو سرحدی کرش موجود دی چی داغ دا ایران او افغانستان ترمینزی پول را میسته کرده چی یوه کشه پا خبل دا مگمهان سرحدی کرش پا نمسر یه دیجی او بل کشه دا پهری سرحدی کرش پا نمسر یه دیجی چی هر یوه نن رز مرو تاسو پا تفصیلی دول سر البلو لمرنه مگمهان سرحدی کرش چی دا درونزدکون که دا سیستان سیما چی دا افغانستان دا هیواد پا جنوب لویدیس که پراتا دا تاریخ پا بیلو بیلو دورو کی کله به د افغانستان او کله به د ایران د ادارې یا هم تر ولکې لاندې پوه یعنی کله به د افغانستان په واکې وه کله به د ایران د حکومت په واکې وه د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه تر 1928 میلادي کال کې له 1925 هجري لمریز سره سمون لري د 19مې پېړۍ تر نیمایي پورې سیستان د افغانستان د خاورې یوه برخه وه وروسته بیا د امیر شېر علي خان د واکمنۍ په وخت کې د سربندۍ د قبیلې د مشر علي خان د ایران د دولت تابع ومنله او ځان یې د خپلې قبیلې سره د ایران دولت ته تسلیم کړه او له هغه څخه وروسته د افغانستان او ایران په منځ کې سرحدي مشکلات رامنځته شول چې دغه لازمه وګڼل شوه تر څو افغانستان او ایران ترمنځ باید سرحدي پولې وټاکل شي چې بیا په هغه وخت کې د افغانستان او ایران حکومت د سرحدي مشکلاتو له کبله څخه ونه شوای کولای تر څو کومې پریکړې ته ورسنجي نو په همدې دلیل سره د هند او ایسرا سره یې تماس ونیول او افغانستان او ایران د سرحدي ستونزې د حال لپاره حکیمت وغوښتل چې د هند د وسارا پرینډریک په نامه سره یو شخص و چې هغه د سیستان ناحیه د حکم په توګه سره وټاکل او افغانستان او د ایران ترمنځ سرحدي پولې وټاکل چې هغه پولې د مکمحان د سرحدي کرښې په توګه سره ومنل بل هم درنوز د کوونکو بل چې د سرحدي کرښې چې د پهری سرحدي کرښې په نامه سره یې چې دغه سرحدي کرښې د سیاکو څخه د زپقار تر درې پورې زموږ د هیواد په شمالي لویدیځ کې موقعیت لري چې څو ځله د افغانستان او ایران ترمنځ باندې سرحد په توګه سره وټاکل شو خو په دې برخه کې کومه غوسه پریکړه ونه شوه خو بلاخره په 1400 هجري مریض کال کې د ترکیې دولت خوا څخه یو منګرزتوب غوښتنه وسوله چې هغه یو ترکیې دولت یو جنرال چې فخر الدین التایی نومېده نو دغه ډېر زیات فکر او غور څخه وروسته یې خپل پریکړه واوروله چې د افغانستان ویدي سرحد د پهری د کرښې په نامه سریت کړه او د سیاکول سیمې څخه د زپخار د درې پورې د شمال له استقامت باندې تثبیت وټاکل او له سیاکو څخه تر اسلام آباد قلعه پورې یې سرحدي کرښه د ځمکې پر مخ باندې له اسلام قلعه څخه تر ذوالفقار درې پورې یې د هریرود سیند او افغانستان او ایران ترمنځ یې سرحدي کرښې په توګه سره وټاکل نو درنو زده کوونکو دا و هم د لویدیځو سرحدونو په حق معلومات هیله ده چې تاسو لشته معلومات ترلاسه کړي اوسیږي او پوسی اوسیږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنه د درې پوښتنې دي چې هره پوښتنه په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او مطابق ځواب به ورته پیدا کوئ لومړنی سوال چې دي درنو زده کوونکو ختیځ او جنوب سرحدونه تشریح کړي دویم سوال لویدیځ سرحدونه تشریح کړي درېم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړي د درست سرحدونو په حق به معلومات ترلاسه لیکي په خپلو کتابچو کې نو درنو زده کوونکو زموږ سره ستاسو نن ورځ لوس په همدې ځای پایته رسیدلی شو وخت تلف ما
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراله په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوي لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم هغه یو خبر ده چې کلاس ودرېږي خوله درېږي نو د لاس تر دل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي نو ژوند درېږي کله چې ژوند درېږي یا یو د کورنۍ مسول د کورنۍ مشر یو دیوال ته درېږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره درېږي لامدغه زای څخه د یو کورنۍ د یو ټولنې بدبختی پیلېږي همدغه زای څخه جرمونه سرچینه اخلي همدغه زای څخه بیا د کورنۍ سرپرست د تړکیږي چې د خپل کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیس یا د چا کور تور واوري یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطن مسافر سي پر خطرناک لار باندې نور هیوادونو ته مخه کړي داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړه دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل سوی وي د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي په هغه کې سپین سری دي د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کېږي د زده کړو حق دی د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی د ښو کالو د ښو جامو اخستلو حق دی د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای ځکه هغوی هم مجبوره کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره په درنو کارونو باندې پیل وکړي که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي نو بیا مجبوره کېږي چې خپلې 15 کلنې 10 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري همدلته بدبختي راپیلېږي همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کېږي نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تېرېږي بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کېږي ختمېږي له منځه ځي یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي یو ځوان چې په دغه کورنۍ کې رازواني جره لویږي هغه دا حق نسی لرلای چې خپل په خوښۍ څوک انتخاب کړي یا خو انتخابولای نسی یا دا ستې چې انتخابوي وس نه لري د همدغه وس لپاره به بیرته مجبور کیږي په درنو کارونو به لاس پوري کوي یا به غلا کوي او یا به هم نور هیوادونو ته د مزدوري او د پیسو ګټلو لپاره ځي یعنی په کول کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي کډوالی هغه مال رامنځته کېږي له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کېږي چې کله کار نه وي کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي
بله وطن دوست صاحب د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي دوی کار نسي کولی د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی تاسو څه فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي دوی حاکمیت کوي باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي
په تیر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې وو بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هغه لار لاړ نه سي اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو موږ څارو اندې خپل هم طالب پلویان یا طالب مسولین پر بل نیوکی کوي موږ وینو چې یو مسول د خپل کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارل دي بل مسول 6 کسان په دندو ګمارل دي دغه حالت ناسم دی دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ ځان یې وکړ ځان همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ژدي پر هغه نقش قدم باندې روان وي دوی هم له زیان سره مخ کیږي یو وخت هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت رنګ سي شل کلن جمهوریت رنګیدای سي نو طالبان حکومت رنګیدای سي ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفي چې دی دا د چا خصوصي نه دی د چا ملکیتونه نه دی باید وویشل سي وړ کسان ته باید ورکړ سي خپل ولس باید پر ځان راټول کړ سي همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي کچیر ولس نه وي حکومت پر چا کېدای سي نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غیژ ورکړي خپل ولسونه پر ځان راټول کړي خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي څو هلته پنجاب داعش ورسره جوړ نه کړي او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورسره جوړ نه کړي که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړي سي
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي کوم جنجالونه کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي
څونه چې افغانستان کې بیکاری رامنځته کیږي په هغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي مجبور کیږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي کار وکړي کار ولري که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبل سره مخ کیږي پر لار به وژل کیږي یخ به وي حیوانات به خوري پر قاچاقي لارو د ایرانو د نور هیوادونو پولیس وژنې بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي ځکه دا ځوانان چې ځي دوی د کار په لټه دي بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د پاتیمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وو د یمن جګړې ته لېږلي وه لبنان ته لېږلي وه ایران لېږلي وه دغه ځوانان و چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه خو هلته د سیاست ښکار سوي دي همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي کاري زمینې نه وي همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي د مور و پلارو د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کېږي چې ونو تا خو پښې راته غځولي دي ځوانې ته مورز لپاره یې نو ته خو مجبور و دادی و هادی کله چې ځوانان له دغه سي کرغړونو خبرو سره مخ کیږي بیا غوی مجبور کیږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي کڅې ته وزي او څوک وهې د چړیو د چاکو د وسلې په زور لوي چا څخه پیسې واخلي لوي چا څخه ټلیفون واخلي لوي چا څخه موټر سایکل واخلي یا د چا کور تر واوړي یعنی په کول کې بیکاری زمر د افغانانو په زیان ده
تاسو په دې خبرې وکړي چې کله په مملکت کې کار نه نو هغه کاس نه دي کورنۍ مسئولیت ورلغاره ده شاید جرمی مسائل پیش کری شاید نور دسی چه تلاس ورده کری چه آغا مناسب ندی او بلا خبر داره چه دی طول کورانه حق تر پولندی که پا دیو تاس خبری وکری که پا دیره تا وقت گیری چه لر روحی و روانی ارخه کلتی یا چوک کار نلری دی کورانه سترگی ورده چه یا چه ورده راوری چون را دغا سری بانده سخت تمامی گی
دغا روحی مشکلات دیر کلموز زین کسان یوینو چه غوی یو دول سترس لری یو دول فشار لري یو ډول تشويش کوي بیا دغه تشويش لامل ځینې کسان په نشو روږدي کیږي نشه خپل فشار دی کله چې یو ځوان تر ډیر روحي فشارونو لاندې راځي هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بلسي لږ دغه پام پر بلسي بیا نشو ته مخه کوي دا څونه نشيان چې موږ وینو دا د همدغه سي بیکاروي زیږند ده او پاتسو روحي ستونزې سل پر سل سره تړلې دي دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یو نه بل ورځ اورو چې په دې سیمه کې او په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې ځوان ځان راځړولې دي ځان یې وژلې دي ځان یې وشتلې دي ځان یې له منزل څخه لاندې راغورځولې دي دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کیږي کله چې د یو ځوان جیب خالي وي کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماشام ډوډۍ نه وي کله چې د کورنۍ پر یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي نو هغه مجبور کیږي یا په عام بازار کې اولادونه را باسي او وای به چې زه د خپل اولادونو نور خرڅوم نیسم ساتلای یا برا ولاړیږي خپل لونی به په دو کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي او یا به پلار را ولاړیږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته زه خپل پښتورګې خرڅوم د هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کیږي کچېری کاري زمینی وي کاري فرصتونه وي کارونه وي ځوانان په کار اخته وي د کورنۍ سرپرستان په کار اخته وي بیا به نه جرمونه وي نه به له هیواد څخه فرار وي نه به بیا غلاوي وي نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کیږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو
دته یو کار نه ورکول کیږي څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي څومره په دې باندې پښیمانه کیږي چې دومره درس دومره تحصیل دای چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګیږي څومره د خپل ځان ل خپل سترګو نه لویږي
دوار ښه کسان دی یو هغه دی چې زده کړې کړې دي په دې تمه چې سبب زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپل کورنۍ ساتم بل هغه ګروپ خلک دی چې هغوی زده کړې نه دي کړې او هغوی ان د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پر ځان رسېږي دا دواړه ډلې چې دي دا هم د کار مستحق دی او هم د کار اهل دی ځکه اهل دی چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پر ځان رسي نه په دې خطرناک لار باندې او یو څوک د کار اهل نه هغه بیا څوار لسکاله شپاړس کاله اتلس کاله زده کړی نه کوي زیات کم زده کړی نه کوي چې څوک پنځه لسکاله شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي شپه ورځ پر ځان باندې تیروي د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي خپل اعصاب په درسونه خرابوي معنی دا چې دا کس ژمن دی دا کس لکه ډبره دی دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی دا کس غواړي چې په ځانو په خپل ټولنو په خپل هیواد کې تغییر راولي همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی پر حکومت مږغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای شي که موږ غواړو چې هیواد مو سیال شي د دغه وسنی حالت څخه موږ راووزو حکومت لره بوي چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي هغه ځوانان چې فارغ شوي دي لیسانس دي ماستران دي دکتوراوي لري هغه ته کاري زمينه برابر کړي هغه د لندن نه لري کوي هغه د نمایس کوي هغه د نو قدمن کوي هغه د نورو لمون ته نه اچوي هغه د لزان څخه نه لري کوي ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویری د پولیس لویری طالب ته غیر ورکړ طالب ته په کور کې ځای ورکړ هماغه ولس سبا د همدې طالب وړاندې یو بل لیډل ته یو بل کس ته بیا په خپل غیر په خپل کور کې ځای ورکړي مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بل لوی کرغیړنی او پردی جګړې تلویزیون شو وخت دی چې وقدې له منځه ولاړې سیا او ځوانان پر ځان ټوکړې سیا او ځوانان ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي
د دې چې کسانو کورنۍ او د څه کول په کار دي چې هغه مسول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي دوی د کالې هغه مخري د سره څومره وګه ورکړي څومره د ډاډ ورکړي څومره خپل غوښتنې چې مثلا دا شی په کار دي واغه شی په کار دي دغه رقم کړي تر څو دغه کوم کس له وی خو دولت کار نه ورکړي له بلې خو کورنۍ هر څور نه غواړي په دې باندې ټول فشار را نیسي کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم
په کور کې دون څه داخلي پخلی لپاره وی چې څوک ژوند په وکړای شي او کوي څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلې سي له لوږې او له تندې سره نس کېدلې نو چې په کور کې څه نه دا د کورنۍ سرپرست څه وایي کوم پیغام ورته وړاندې کې په تیر کې خدای سي و چې کنرینه به بیکاره سو د شوزو لپاره ځینې ځایونه کارونه و ځینې د خیاطۍ کورسونه و ځینې موسسات و چې غالي وبدلو ځایونه د لرله ځینې موسسات و چې خويندو کار کولای سو ځینې لاسي صنایع او ځینې نور کارونه کېدل یا دا سي و چې اقتصادي حالت ډیر سم خويندې بد نور شتمنو په کورونه کې کالي پرول لغوي ته به ډوړي په خوله نن سبا کارونه هم نسته هغه له منځه تللې دي نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرست نور څه وایي هم دا ورته وایي چې لاړ څه که زهر ارزان وي یا که زهر څوک په پور درکوي زهر په پور رانیسه دغه ژوند چې هر د دې کې مرګ مرګ دی راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان وژنو په ژوند کې دوه شان دي یو ضرورتونه دي اړتیاوې دي بل پرمایشات دي په کول کې خويندې او ورونو هر څوک چې دي خو باید په دغه حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي اقتصادي مشکلات دي دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي یوازې اړتیاو ته په کتو هغه شان ته په کتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی په دغو کې د کمونه وکړي سپما دې وکړي د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي فرمایشات یې هغه مالته پرېږدي چې کله یې په اقتصادي حالات سم سو سم یې ولیدي بیا کولی شي چې هغه فرمایشات مکتب لاړ شي او هغه هم ترسره شي
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي له یوې خوا نه کار ونه وسي له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي وضعیت څومره خطرناکه کیدلی شي
دا زیات خطرناکه کیدلی شي بد د جرمونو مور ده بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړو چاکو وهي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به م راڅه اخلي
څه وایې لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي همغه دي تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابر کړي وي او هغوی به له غټ بحران څخه ژغورلي او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي راګرځولي وي تر ټولو شکار دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پنګوال وي دا ډېر ښه دی دا کولی شي چې زرګونه کسان پر کار شي خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي اوچا څه وایي نور څه وایي چې 2 میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي ږغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي اخلي پخلي لپاره نقد پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر ستا چې دوی وایي ځینې شتمن د خپل کورنۍ غړي پکښې لیکي دغه کونډیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یي هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅه ایستلی یي پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالت دردونکی دی هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي که تغیر نه سي لوږه ډېره غټه بدمرغي ده ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه ډېرې بدمرغي د همدې لوږې څخه رامنځته کیږي هیله مو دا ده ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعات باندې او پر خپلو کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي همدې ولست مراجعه وکړي همدې ولست دا سیغه خلاص کړل لکه څنګه چې دوی خپل وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی هله مونږ دا چمدا سی اوس
ډیره زیاته مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوند یو سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډیره مننه
درندستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې لمخزر په خبرونه کې میل ما و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله ممال او ملګری
سب په خیال سب داستا پچس کی رو تیر شی سب په خیال سب داستا پچس کی رو تیر شی
ورځ د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
خپلی دوسته پنر پت پاللی منگا پختو پاللی منگا غیرت پاللی منگا خپلی دوسته پنر پت پاللی منگا پختو پاللی منگا غیرت پاللی پیو حالت کی درس منو احتجاج نہ منو منگیو رواج نہ منو یارا یارا منگیو رواج نہ منو مینے ددر تنو بل علاج نہ منو یو رواج نہ منو یارا یارا یو رواج نہ منو ہر سوائی منگ دل والے نشی منگ دیو بل پخوا کی رقیب زغملے نشی
کا خلق ہر سوائی منگ دل والے نشی منگ دیو بل پخوا کی رقیب زغملے نشی
منگ پزان باندھی ظلم نا تا سامراج نہ منو منگ یو رواج نہ منو
یارا یارا یو رواج نہ منو
دچا پروا نہ کو غم د دنیا نہ کو
منگا وفا لے ونی یار دچا نہ کو یار دچا نہ کو
پیارا نکی ٹول بندو نا دا سماج نہ منو منگ یو رواج نہ منو
یارا یارا منگ یو